دا هم وړي چې په میدان وردګ کې په دې ورستیو کې بیکاری زیاته شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو، او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډس وکړي موږ ټول حیرانه کړو. له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینی مانی ویاند وایي که متحد ایالاتونو په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای. جګړې به نه وای درېدلي. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2.5 زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای، طالبانو به کابل نه وای نیولی. جنرال میلی دا هم وویل چې د داوړندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی وو، خو دا حتمی نه و چې ولسمشر دی د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو، د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري پوینا یو له کوشل زره شیزنه شوونکو او په روختي برخه کې څوار لزره شوزو له دوه تر درې میاشتو پورې معاشونه نه دی اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړې دو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر دولسم پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمی ماحول د ځان ته د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی، هغه تضمین شوی دی. داسې تر چارچوب جوړ شي، داسې طرز العمل جوړ شي، ان شاء الله دا به د دې د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز العمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامل ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرز العمل بشپړیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي رادیو ته تیرې اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپله تیره دوره کې هم له 1949 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې دا ویل چې نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې او بلل سو. اته د شکلنه کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسسه ده چې لدیلارې په افغانستان کې قانوني مرستې کړې دي. دا د ټاکلي پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو. دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول شوې ده چې په 1990 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې وه، او لومړی جایزه یې په 1915 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سو. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا د شمیر به ساره ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 1000 مثبت پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي او د مړ شمیر 16,000 او 200 ته ورسید. د اروپای ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې 40 کسان پکې واکسین شوي دي. رومانیا 9.5 میلیون نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا RT مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دینارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید-19 ناروغۍ او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووینونس ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون ویل چې د دوی ازمویشت شولې چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دی خوندي دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د اضطراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لمړی استماعي غونډه ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و او متحده ایالاتونو باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
وی ماست ریمبر دټ د طالبان واز and remain
موش په د پیاد ولرو چې طالبان و ترګره ډله و او پات شوې ده. دوی له هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو و به کتل شي چې طالبان واک ټینګول شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکن نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل 12 تر 18 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. د ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious
the war یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نشوه چې موږ خوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لشتر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکنزی د سنا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخوانی ولسمشر ډانالډ ټرمپ په وخت حمله درسي سو په جواب کې وویل چې دا د مسولیت ته چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې دته تر ټولو ششکاري خو د حتمی نه ده چې ولسمشر به د دله خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کورتو کې او پلوري
موږ له کور څخه دا جامې او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان ترڅنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه یې له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو ته راځي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلیم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولې او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
مجموعه کتابهایی که من میخوام به فروش برسانم
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 1500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایې شوی کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه او د هیواد ته د نغدو پیسو لګل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امارو ویل چې د دغو پیسو خوشی کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمنۍ کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هیواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپل واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه غني خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینی غړي ژوندۍ نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په ورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ته لاسته نیونیسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څنګه فعال کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره کورونې رسنۍ له شدیدو زیانونو سره مخامخ شوې دي. ځینې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې خپرونې کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان یو نومتی چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شو د دغه رسنۍ مسولین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواک او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان مریض کال زمري میاستې په 14مه نېټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سو دغه رسنۍ هم اړه سوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسول مدیر زکی دریابی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندی راټولولو کمپاین پیل کړی ترڅو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالی سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې نوي سلنه مالی اسانتیاوې به دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روز ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي. خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابر کردی ترسو دادی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابر سی او ها غلاست راودونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلسه کردی و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلی نسی. زموږ تمه دا ده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي ترڅو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
پر رسنۍ کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیرای خبري اعلان خپل تنخواګانې ترلاسه نکړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبري آژانس مشر دانش کړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعات روز مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي خوب خبره دا مهال ډیره رسنۍ لمالی ستونزو سره لاس او گریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوو میاشتو را په دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وله بدمرغه اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوې دي او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړې نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان کې به مشکلات اقتصادي روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو درسنی سټیم غړي بلال کریمی آزاد رادیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالی او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره یې له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري به رسنیو در پروسیجر خود داره، ولې درې مورید
اسلامي امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دا غو پروګرامونو پاړه چې پر بنسټ د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز عمل نه دی راکړل شوی.
واضح نشده یا به ما نه رسیده.
د بی پولی خبریالانو د سازمان راپور لمخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوې دي. ومغختل د اطلاعات روز ورسپانې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینې وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګروېژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورستر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خندونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبې په ورځ د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کار د سلام وطندار راډیو د کارکوونکو خبریالانو پر روحي اغیزه کړې ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار رادیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار رادیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنی سټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي، خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړې دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښته.
سلام وطندار رادیو چې په 1433 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونه لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ رادیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوې دي. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته ورجست مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو آرمی ټایمز ورسپانې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 100 کلونو او د ټریلین ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونی وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګه کړه او پر پلاسمینه کابل هم د حملې لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر خار ته وسلوال طالبان داخليږي، افغان امنیتي ځواکونه خپل وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د آرمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکا ټینګه کړه، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول له لاسه ووځي او په 11 ورځو کې به یې پوس هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین روانه ونی مجبور کړی شي چې پر خپل ارزونه بیا کتنه وکړي، ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بلې خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت دا ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداري ورکړه چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بل فل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوی اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیر میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمنی ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیر میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري، بلخو نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماته دوی حیران کړی دي. لوید آسټین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استمایه غونډې ته پرون د خبرو وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلی وای جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیل او د بشري حقونو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقونو د ستري جایزې ګټونکې وبلل سوه او پرمانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 1400 په لړ کې تر 1200 زیات سوی دی چې دا شمیر بې ساري ګڼل سوی. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي لیوی خو جګړو ځپلی لبلی خو لکلونو راهیسی لخپلو سیمو بیزای وو او اوس د طالبانو د حکومت په راتلو سره بیکاره سوی دی. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیاتی خو اټیوال لاستر زن ناستی ځکه د شته خلکو جیبونه خالی دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د شهر په څوندو او لورو پروتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپل سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپل کورونو څخه د پاتې توکو پر ایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان شهر اړوند د دی افغانانو د کلی اوسیدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یواځې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتیسو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ 400 ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بیکار یم.
زما ژوند تاسو وینئ، کور مې داده تخریب شو، باغ مې وچ شو، بیکار یم. غوښتنه مې له دولت څخه داده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، کور نه لرم، په کرې کور کې اوسیږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري. څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او د غراز په افغانستان کې زیات شمیر ادارې لکه د پاسپورت، تذکرو، بانکونو او نور زیات شمیر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسیدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو په کښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دی وای طالبانو ځکه مخنیولې چې په شونځي کې ولی شزینه شون کې نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د شزینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغې خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال سپاشم له دې نژ نه وړی ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و. اوس فعلا حال یوای په اول بول لسه کې درس دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي ده درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه. او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بېرته فعال شي او وکولی شي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کندهار شهر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 255 فابریکې تړل سوي او د تشاک دوبون د نشټوالي په ګډون خلک لزیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکې کې د چي د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبلې درېدلې ده. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د ازادي رادیو خبريال را لېږلې ده.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمن کې دوه سره د کندهار شهر د برېښنا جریان لمړی ټکنۍ او ورسته په بشپړ توګه ودرید. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشټوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسیږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 255 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا 3 اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړ توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 255 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بیکاره شوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بیکاره شوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړه شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د چشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیات ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د 9 او 12 افزیه دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي، کجکی خراب دی او دلته په کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس وګروان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خار اوبو ده یا پاک اوبو لپاره لاس رسی نه سي درلودلای، ځکه چې هغه ماشینان هغه سم بلان چې هغه په برق باندې دي او ار کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتر ماشمان ته گاډي یا خپل ځم په دبه کې اوبر اوړم خپل کور ضرورت ته پر کوم.
د برق په خلا کې او تک یو ورځ معلوم سي بیا نه او په نن لري خلک سره ډیر مشکلات وځي راځي، په چيني وس کار خراب چې برق نه وي والا وي کار خراب شتنه مې دا چې برق سم سي.
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالي او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي رادیو ته وویل چې د کجکی باندې اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره وبښ نه ستل دي، د ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا موږ برېښنا راسته قرارداد کیلو وکړي د ورځې 3-4 غنټې به ان شاء الله ماشینان ته چلانېږي، د دې درو کې چالان دي دا ان شاء الله بیا نه دریږي او دا به د ولست جماعتونو د کورونو خپل مشکلات په لایي او د نشنات می اتیل قرارداد وکي نو دا مشکل به حل یا پاپر کوس نه تفار پاپر کوس رنم پرم مجلس وکي هغه بیا بل کابل ته مشارک کړي دا وتون قرارداد کوو چې دا به پاپر کې چالان شي او ولست خدمت ته برابر شي.
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکجکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگاواټ دی. دغه راز 10 میگاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه و د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابر کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسی کولای.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دو وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه ارتم سلامونه. پس سلام مونږ پوره نه وشتیم کال د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ. عوام خو مسلمانان دي، حکومت د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دي. زمونږ د جلودو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ رادیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی. اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کیږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام، هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د بیٹی کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریما سره په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عفا کړی ده او بیا هم ځینې کسان پکې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوباچې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عفا مې اعلان کړی ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترم، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته. دا ولی د ورتول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچېرې په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپروانه کوي کایا کومه خځه کومه البتکی یا تیاری تا پرواز برکوی هست نکی گیر که پا افغانستان کی کما خدا یا منسکر شی یا ادوائزر شی او یا کمی البتکی تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت کی گی پاکستان تا یا سوالی افغانستان تا بل سوالی.
السلام علیکم، بختل شایم دی خوست ولایت خواه نزده ردیو طولو کرکوون کتا طولو ردن کتا دی بختل شایلی طرف دیر دیر سلامونه او باید سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقزادو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زر د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زر یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرف ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح صاحب یم د بغلان د ولایت نی اڑی کنی ولی د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي. او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې چې کوم نظر کې بل څه جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا هم د يهودو نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانواټ کوي. بیا هم د
آزادی او خپلواکی وی سلام رادیو سلام کارکنان خدا خوشحالی دغه فهیم دغه قانونی دغه جمعیتیان لاس د خلکو د وطن په وینو سره و د جنایتکاران ټول تقویه کړل. کار د اهل د کار ته ونسپارل. قانون د حاکم نه په عدالت را نه وستا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلامت خو حقیقت خبره کوم. دا د شته مبارکې چې د غربي ان وخت مسله راشي تاسو کوک نه جوړ کړی تاسو کوک نه جوړ کړی زه کوم کوک مونږ ټول کولای وکړه پر دې چې ورکه یې چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې به دغه بیا پاتې به شرمې به دغه دا کوم کوک مونږ کولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم. زما خبره به تاسو نشروي او که چا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه رقم ورکول کېږي. او که نه چې اسلام حقوق ورکړي قرآن حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړی سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي د کارکونکو سره زده داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي را دي نه سي او کله نه سي زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو سره یې کوم چې حالت دې مشکل حل کې کنه د دې زه مشکل د دې زه د مسلین سره دا غواړم چې د دې زه مشکل حل کې کله را دي نه سي او کله نه سي. سلام وکړی سلام د کندهار ولایت مې وانه ولسوالۍ خاصه په تماس کې مې زل روفو چې واک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو وبو فرسي تقریبا 300 متره باندې موږ وبو راکړو او 200 سهان 200 متره سهان کازو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري. یعنی د کچکې د باندې څخه مشته یو علاوه کاری عدالي ده باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دي چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم لوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. یله د ما پیغام نشر کی او طالب مشران ته ورسوي. اوس په افغانستان کې جنگ بند شو دی. افغانستان ټول خلک خوشاله دي. خدای دې وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لیدل شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونه کې دي. دوم دا ببر سرونه او د افغانستان چې د اربکانو سره مشابهت لري. وکلا
بله السلام علیکم زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبان څخه دا یو هیله ده چې دغه دولتي موټر سر لګی تیاتو کې پرې ته د رحمانت وګ سره چلی تاکه په یو موټر پلس 15 هم سپاره وي. ډیر ځله مې د دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم زه مولوی محمد د کندهار څخه خبره کوم. شي هر ځای هر کلی کې دغه د امارات ډلې راځي تلاشي کوي خلک پشنی خلک شوري خلکو په زرو پسې ګرځي په پیسو پسې ګرځي مشکلات جوړوي په هېڅ کلي کښې ګزاره نه کېږي د دې مشکلات سره ټول خلک په ازار دي اخر موږ کډه پر کمه یو چې د دې سره چېرې ګزاره وکړو په هغو ظالمانو مخنیوی دې وشي
موږ دا پیغام دې واورې دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته هم دغه پیغام دی چې دغه دی دغه مخشانه ولیدي موږ خپل مځکې را نیولي دي دغه که م نه پرېږدي دوی خپله په زورو ظلم انډیواله دي دوی درې نمرې هېر کړي بالا چورو چپاوي شروع کړی دی دا سره کښې نه مسلمانان ګرځېدنې په ازار دي دغسې دي یو دغه وشي د مشرانو د لویه سره څه دغه ته زموږ پیغام دی باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي دا اوس څه رقم کار دی موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن شاہ څخه تاسو سره په تماس کښې یم وګوره دلته موږ په هلمند ولایت کښې د ډېرو ستونزو سره مخ یو بانکونه بند دي چا ته پیسې په لاس نه ورکول کېږي فعالیت یې نه دی شروع کړی نو چا چې کوم معاش یا یو څه پیسې په بانک کښې درلودې ورسره وې هغو ته اوس لاسرسۍ نه لري اوس د قرض لپاره پیسې نه پیدا کېږي دلته موږ په بې اندازې مشکلاتو کښې راګیر شوي یو موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي خلکو ته لږ څه لږ هغه د اولیه توکو د را نیولو پیسې په لاس ورکړي هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوو چې دا زموږ غږ ولې نه اوري داسې
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم تاسې باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ د دروغو پورې سیاست په دې وطن کښې نه چلېږي یو ویشتمه پېړۍ ده ملت سره دروغ مه وایاست څه چې واقعیت دي هغه را وباسئ اول ما وی امیر المؤمنین چې تاسې وایاست دا دنیا مخې ته را وباسئ یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي شرعي لحاظ یې همغه ځای نه برابر کړي تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم بل مشمول مو خلکو ته واده ورکړه هغه مو ونه کړه د ښځو تحصیلو دا مو خلکو ته ویل چې کوئ هغه نه کوئ خلکو ته اوس په دې رقم فریب ورکوئ خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل د کور سامانونه خرڅوي په دې دېرش کاله د کابل کښې اوسېږم ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلی دا څه حالت ته روان دی خپل سیاست کښې لږ تغییر وکړي واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پریب چل باندې تاسې دا نظام نه شئ چلولی نه دا خلک په دې رقم تاسې سره قناعت کوي دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې را پاسېږي او تاسې په تیږو کاڼو وولي خلک د لوږې مري او تاسې دروغو سیاست چلوئ نه مو رهبر معلوم دی نه مو کابینه معلوم دی ټول د پریب چل کارونه کوئ نور دنیا دغسې خدای به م در باندې په کار شي په پریب چل باندې خدای په کارېږي ته خو وایي زه شریعت نافظوم شریعت کښې خو دروغو نه شته حرام دي ولې دغسې کوئ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ د خلکو عذاب مه اخلئ
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مو راته پرېښو په دې پیغامونو کې مو واورېدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفي الله ستانکزي د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي د دې نه مطلب څه دی مونږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کښې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کښې د حکومتونو په قابلو کښې د ښځه نه شته ده که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي یو اساسي مشکل وي خو دا باید په هر ځای کښې وي دا چې یوازې اسلامي عمارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده په دې کښې دا خبرې مطرح کېږي دې نه مطلب څه دی دوهم دا چې دغه د یوه ښځه په کابینه کښې را شي دلته مطلب څه دی صرف د یوه ښځې راتګ په کابینه کښې دا هدف دی او که هدف دا دی چې د ښځو ستونزې هوارې شي او آیا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کښې را شي ټولې ستونزې هوارېږي دا کومه منطقي عقلي د عقلاني پرېکړه ده
فکر نکوم موږ د دې لپاره باید اس کوشش وکړو دغه رمزي چې موږ تاسو وخت په شلو کارونو کې چې کله د خزو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د خزو سنز نه دا چې حل نه شول بلکې زیات شول سترتي اوس خزو د لپاره یو څه د ژوند فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په منوي له حال باندې کته تر فشار لاندې وي په خزو باندې متاسفانه غي دور ول کېدل په مختلفو حکومتي دوايو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د خزو سنز په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عام د منطقي له هازه او عام د اصولي او شرعي له هازه دا فکر وکوش د خزو ټول دي ټول خزو د سوده حوالې لپاره فکر وکوو
موږ هغه نه یو خغل نه یم زغواړم په ختم د افغانستان نګدي شل میلیونه خزي دي دغه شل میلیونه خزو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی د شل میلیونه خزو ټول په کابینه کې وي ما تاسو وویل
د دوی استازي په څه کې بل اخر ټول ته خزای نه شي ورکولای استازي څه کوي د دوی استازي نيسه کنه په کابینه کې
زم ما هم دا خبره بوله ما کړه شرح کړه چې دلته هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې خزو ټول سوده حوار شوي دا خونی دی شوی یک د دنیا په ځکه نشه راکودلای او کدا وی چې د خزو سنځلې یوازې خزه حل کوي بیا خو د خپل دنیا په غلط روانه ده ځکه متاسف ګورو چې بل ټولو حکومتونو کې نظامونه کې کوم ګورو چې د خزو سنځلې نه نه ود حل کیږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نمایي یوازې د خزو وزارتونه وی د خزو اړوند کارونه یو نمایي د نارینه ود لپاره وی
خدای تاسو تصمیم څه دی خغلې نیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خزو په مورید باندې ودا چې آیا دوی ته وند ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوال ټولنې تقریبا خپل ټولي اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خزو لپاره غټه ونده د حکومت او حکومت ولې کې
باسته هم چې کومه وختونه کې په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي وختونه دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي او شخصي اغراض دي وګورئ نه د خزو ستوند په غم کې دي نه د ماشومان د ستوند نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې د دوی اصل په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارډ پورې په هغه کنګل کړی دي مالی سرچینې چې دغه توان دغه افغان خزو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا خزینه دي د دې خزو پښتو ولې ترنم کیږي دا سی او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خزو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې خزې لپاره خزه من حیثیت خزه چې هر چیرته وي دغه د سوندلې حواله لپاره کار وکړو نه دا چې صرف یو درې خزې هغه خزې وګڼو نور چې خزې دغه خزې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ خزه انسان ده د خزه که په هر ځای کې وي هغه په کور کې وي هغه په کلی کې وي هغه په دولتي دوایره کې وي هغه په هنتون کې وي هغه په مکتب کې وي هغه په هر دغه خزه ده د خزه باید احترام وشي د خزه هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه کوم پرونه کې
ده مکتب یادونه موږ له خاغلې نه او بخې خبرې مخته کوم دنجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو بده نه پېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه منفي انداز کې ګوري د څو ور په دې رابطه اعلامیې خبرې شوې بیان خبره شو د ویاندانو خبره خبرې وشي چې په کار روان دی
خاغلې نه د کابینې پاړه باندې راته وې څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوې ده او دا چې څومره مسلکی دي ځکه چې یوازې پروند کورونی چارې په وزارت کې 15 موینیتونه او ریاستونه اعلان شوې دي لڅلور پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکی دارو کې دوی کار کولای شي څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکی کارونه مختلف یو پرسونل دي وګورئ مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي هغه نو په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
او په هیڅ خبره مقدمه کوم څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژان په مسلو باندې پوه شي کوم مسله کې دا نه وي
هغه د خاص عملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هر بخش کې تاسو اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي د خونو د چي د ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه وی معلومات لري یا کول شي هغه کار کوي اداره کوي شي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي دقیق
د نور قومونو په ارتباط هم کلنډ یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار په نور بخښونه کې همیشه له ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه د ټول ولس په خپله کې خپل ځان ګوري او د خپل سود لري حواله لپاره دغه فرصت لري چې سود یې حواله شي بل دا نه چې سمګلته چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه دی دغه کسان چې دغه ذهنیت ورسره دي دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه مې غوښتنه ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغیر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابر وي. دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یو میاشت کې کیږي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام
اوریدونکو له دې سره دا پروگرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.